دوستانو ستړي مشه اجملندم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کوم. په داسې حال کې چې له پاکستان نه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو مهلت نن د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسید، له پاکستان د کډوالو د ستنولو بهیر ګړندی شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه کې کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وروستۍ نیټه د اکتوبر 1 ښودل شوې، خو د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي د پاکستان خصوصي ټلویزیون جیو نیوز ته ویلي دا مهلت د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. بوکتی ویلی دوی به د نومبر له دویمې یا سر له سبا د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو بهیر په رسمي ډول پیل کړي، خو له پاکستان څخه رپورټونه وایي چې په بلوچستان، همدارنګه پنجاب او کراچۍ کې چې د سند ایالت برخې دي د افغان کډوالو نیول او ځانګړي د توقیف کمپونو ته د دوی انتقال پروسه لا د مخه پیل شوې. دا ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار وایي له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو پر بهیر ژور اندېښنه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې ویان قیصر افریدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته په لیږل کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند ته خطر دی.
هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رائټس چیلنجز دي، هیومینیټیرین چیلنجز دي، جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. نو داسې پروفایل والا خلک دلته په پاکستان کې شته چې هغه نشي کوي چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې د هغوی ژوند ته، د هغوی فریډم ته هلته کې خطره کېدی شي.
خغلی افریدی وای ویل پاکستان هغه افغانان هم باسي چې په تیرو دوو کلونو کې هغه هیواد ته پناه وړي او هیڅ ډول اسناد نه لري. نوموړي په عین حال کې د هغه افغانانو د زورولو په اړه مندېښنه څرګنده کړه چې اسناد لري خو د پاکستاني پولیسو لخوا زورول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ځل بیا د پاکستان له حکومت نه وغوښتل چې افغانستان ته د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي او له جبري ستنولو یې لاس په سر شي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت امنیه قمانداني وایي د داعش درې وسلوال د دوی د استخباراتي ځواکونو لخوا وژل شوي. د امنیه قمانداني ویاند اسف وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د بلخ ولسوالۍ په چار سرکه سیمه کې رامنځته شوې. د وزیري وایي وژل شوو کې دوه بهرني اتبادي چې یو موټر او یوه اندازه وسلې ورڅخه ترلاسه شوي دي. داعش چې د طالبانو له حکومت سره وسلوال مخالفت کوي وخت نا وخت د طالبانو او ملکي افغانانو پر اهدافو بریدونه کوي. له غزینه د بهرنیو اتباعو لومړنۍ ډله او یا هغه کسان چې ژور ټپي شوي دي نن مصر ته ورسېدل. د دغو کسانو لیږ د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ د هغې هوکړې له مخې کیږي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. رویټرز خبري اژانس د مصري رسنیو او سرچینو په حواله ویلي چې دغه کسان د امبولانسونو په وسیله د رفح پر بندر مصر ته بیول شوي دي. دا کسان داسې مهال مصر ته لیږدول کیږي چې پرون د بې ځایه شوو فلسطینیانو پر یو پنډغالي د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول. اسرائیل ادعا کړي چې دغه برید کې د حماس یو لوړ پوړی قمندان او د هغه یو شمېر ملګري وژلي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د اکتوبر 9 نیټې راهیسې روانه ده. دوستانو تاسو د ازادي راډیو ته وګورئ. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. دا پاکستان موقت حکومت لخوا بیا اسناد افغان کډوالو ته لدی هیواد د وتل لپاره د ورکړل شوی مهلت له پای ته رسیدو سره دغه هیواد څخه د کډوالو د وهل وتلو بهیر شټک شوی دی.
روانه مپختیاته نمه پختیاله دله نمه کتل په زندگی نن دل پر زندگی می دل ته 40 سال می تیر کړل. ما ته تر اوسه پورن نشنل ټی ملاو شنرا تر چا کاډ راک بچان می ذلیل از ذلیل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او سیاستوالو د پاکستان څخه په جبري توګه د افغان کډوالو د ایستلو پر دغه پریکړې غبرګونونه څرګند کړي دي. وړاندې به په یو ریپورت کې دام واورئ چې هغه محصلان چې په پاکستان کې زده کړې کولې او اوس له دغه هیواد نه په زور ایستل کېدو ته اړ دي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که وختو یو شمیر نور ریپورټونه به هم ولرو. دا به هم واورئ چې د بشري حقونو سازمان فریډم ناوې دا کوي چې د طالبانو حکومت د پانتون پخواني استاد رسول فارسي ته 14 میاشتنی بند سزا ورکړې ده. د خبرونې په دوهمه نمایي کې مو د لوبو ډګرونو طبیعي او د سپورت خبرونه درته راوړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا پاکستان حکومت وای په دې هیواد کې د اسناد افغان کډوال لپاره ورکړل شوې مهلت پای ته رسیدلې او دوی د بیرته ستنول لپاره عملیات پیل کړي. دا پاکستان د کورنوي چار وزیر سرفراز بوکټی نن په خپل ایکس پانه لیکلی نن سهار څلور شپې تاغه افغانان افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد نه لرل. هغه زیاته کړې دا د بی اسنادو کډوالو د ستنول لپاره د دوی د کلک هوډ څرګندونه کوي. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
یعنی هم سمیمه یعنی نمبر پلیتش پلیس امرای پاسپورت ویزا گرفت.
په دې ویډیو کې چې اسلام آباد یو افغان کډوال ازادي رادیو ته رالیږلی لیدل کېږي چې پولیسو یو افغان نیولی او غواړي کم ته یې له انتقال وروسته افغانستان ته ولیږي. د دې ویډیو کوونکی زبیر الکوزی ازادي رادیو ته وویل نیول شوی کس پاسپورت او ویزا هم درلوده خو پاکستاني پولیسو بیا هم ونیو.
سهاری و بجی او پینزلس دقیقه د اسلام آباد په ډی سلور نوی سیمه کې د سمیم په نوم زموږ یو دوست لویزی او پاسپورت سره یو ځای ونیو.
دا هم ویل چې د اسلام آباد په اف ول سیمه کې دوه تنه نور افغان کډوال هم ونیول شول خو لا معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی دي. په همدې حال کې یو شمیر نور سیمو هم ازادي راډیو ته رالیږل شوي غږونو کې افغان کډوالو د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو خبره کړې. حخوا جیونی اوس پاکستانی ټلویزیون راپور ورکړی چې یوازې په کراچۍ کې لسلو زیات هغه افغان کډوال نیول شوی چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني مجوز نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او د کډوالو کمپونو ته یې د لیږلو لپاره عملیات پیل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی نن سهار په خپل ایکس پانه لیکلي څلور شپې ته هغه افغانان افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل. هغه زیاته کړې دا د ټولو هغو وګړو د بیرته ستنولو لپاره د دوی کلک هوډ ښیي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري. د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د ستنولو لپاره 200,000 پولیس موظف شوي دي. هغه زیاتوي
پنجاب کې اندر
په پنجاب کې مو 25 لکه کمرې نصب کړي. همدا ډول زموږ 200,000 ځواکونه د استخباراتو ادارو سره په همکارۍ د دې کار لپاره چمتو دي. دا چې د 10 اکتوبر پای ته رسیدلې نو ټول بی اسناد کډوال باید د پاکستان په خودو ته چمتو شي
چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے.
په همدې حال کې په ټول پاکستان کې په جماعتونو کې د پولیسو په وسیله اعلانونه کیږي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هیواد ووځي او تر خوای د کورونو له مالکانو غواړي چې بی اسناد افغان کډوال له خپل کور د پاکستان حکومت د اکتوبر 1 د بی اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ورکړی و چې په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شي. خو داسې مال چې دا نیټه پوره هم نه وه لوړاندې افغان کډوالو ادعا کړې وه چې پاکستاني پولیسي زوروي او رشوت هم اخلي.
د پاکستان موقت حکومت لخوا بی اسناد افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت له پای ته رسیدو سره سم بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او سیاستوالو د پاکستان د دغې پریکړې په اړه غبرګونونه ښودلي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې بی اسناد افغان کډوالو ته د دې هیواد له لوري د وتلو لپاره ورکړل شوی یو میاشتنی مهلت 13 ورځ پای ته ورسید، د پلازمین اسلام آباد پولیسو ویلي چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو عمدي چارې پیل شوي. د اسلام آباد پولیسو نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې لړ کې څلور شپې ته غیر قانوني کډوال چې مخکې زندانی شوي وو هم له زندانونو وایستل شول او د پولیسو تر څار لاندې خپل هیواد ته واستول شول. په بیان کې ندی راغلی چې دا کسان د کوم هیواد ادبو خو په خبرو شوي تصویرونو کې ښکاري. ځینې کسان چې ظاهرا افغانان ښکاري موټرو ته خېژول کیږي. په همدې حال کې د پاکستان په دې پریکړه د غبرګونونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیست انټرنیشنل په یو اعلامیه کې ویلي پاکستان لا هم وخت لري چې له خپلې پریکړې لاس په سر شي او د افغانانو لپاره د یو بل ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې 13 ورځې ناوخته خبره شوې راغلي چې د افغان کډوالو ژوند او حقونه په خطر کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ هم له پاکستانه یو وار بیا غوښتنه کړې چې افغانستان ته په ډله ییزه توګه د کډوالو د استولو پلان لغوه او د افغانانو لپاره د یو بل کړکیچ مخه ونیسي. نوموړي په خپل ایکس شبکې لیکلي چې د افغانانو د حقونو د دفاع لپاره به ودرېږي. په پاکستان کې دننه هم ګڼو پښتنو ملتپالو سیاستوالو ویلي چې پاکستان دې په خپل دغه پلان له سره غور وکړي. د دې تر څنګ د بلوچستان په چمن کې د زرګونه کسانو احتجاجي پرلت نن د 11 ورځې لپاره هم روان دي. د پرلت ګډونوالو تنن ملتپال پښتون سیاستوال خوشحال خان کاکړ په وینا کې وویل د زرګونه ځای اوسیدونکو په برخې اخیستنې په چمن کې دا پرلت لتیر یو لس ورځو روان دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه غوښتنې نه دي منلې. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لري شي. دوی د غشان په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره د انساني چلند او له دې هیواده د وتلو د پریکړې د لغوه کولو غوښتنه هم کړې. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین په خپل ایکس شبکې لیکلي چې په پاکستان کې د افغانانو سخته بیزتی روانه ده، باید په وړاندې په ډله ییز ډول خبرګون وښودل شي. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بیا په خپل ایکس پاڼه د پاکستان ځینې ادارې او اشخاص تورن کړي چې د غیر قانوني کډوالو په نوم قانوني افغان کډوال هم تنګوي او د هغوی د پانګو او جایدادونو د نیولو لپاره یې ظالمانه چلند خپل کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي چې د کډوالو ستنول باید د منل شویو نړیوالو اصولو له مخې ترسره شي. نوموړي چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په درېیمه کمیټه کې خبرې کولې ویلي چې اوس مهال افغان کډوال په پاکستان کې د نیول کېدو او ځورونې له ګواښ سره مخ دي او دوی ملاتړ ته اړتیا لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري وستل د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللې. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو د کمیسیون مشري هم کوي تیر ورځ په تورخم کې رسنۍ وته وویل
اجباری اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی. اوس زمونږ وطندارات دی خواته اولی ټول زمونږ ورونه دی. مونږ ان شاء الله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به ان شاء الله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضرورت او د مشکلات حل سي.
د طالبانو حکومت لدی وړاندې هم د پاکستان دا پریکړه غندلې و ویلي و چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په خپل ایکس لیکلی چې د غنی غونی د مخنیوي او د کډوالو د ستونزو د کمیدو په هدف تورخمته د کډوالو د سب د بهیر لپاره تخنیکی ډلې او وسایل رسیدلي. نن چهارشنبه د نومبر لومړۍ د پاکستان لوري له دې هیواده د ناقانون افغان کډوالو د وستلو د پیل لومړۍ ورځ ده. پاکستان مخکې ویلي چې لدی نیټې وروسته به 1.5 میلیونه نه ډیر غیر قانوني افغان کډوال په زور لدی هیواد وباسي. پاکستان دا پریکړه داسې محل کړې چې ورلمخه په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه اوج ته رسېدلې او کډوالو ته د کاري زمینو د نشتوالي په برخه کې اندېښنې هم مخ په ډېرېدو دي.
په تیر خبرونه کې زما همکاري فریده سیال د یو داسې افغان سره خبرې وکړې څوک چې د پاکستان څخه د ستنیدو په حال کې دی او د تورخم په دروازه کې هغه پروسې ته منتظر چې باید تای کی او افغانستان ته واوړي. دا ابرار دولت زینو میږي او وایي چې په پاکستان کې په خوري مزدوري بوخت. دا مرکه ورو
سلامونه ټول اوریدونکو ته. از مان درې مورځ چې مونږ په تلخان تر راغلی و او مونږ خیر هغه کوم شنه ستارتونه چې نور یو یا هغه هغه سیستمونه مونږ سره سي برابر نه ول مونږ نه شو کولای چې وس الله پات شو. او زمونږ چې یو وخت غریب کار ول او مونږ رړې کول دکاندارانو ول مونږ ورونم نو دار څه په خپل حال کې مونږ راجستر ول یا راجستر نه ول او د یو ګوندی هوا په صفت کزو مې چې مونږ سره پاکستان کا عربیا چې وکړه هیڅ انساني رویه دا نه ولا ځکه موږ زرب الله جل و فرا کول کېدل او هغه نه را شړل نو اکات چې دا ډیر یو بیخین سي زورون کې عمل موږ سره وشو ول چې موږ ترتوري به کې به هاي
ابرار صاحب کې په دې اړه ته ويم دا اوس از موږ خبريال ول چې هلت د کورنۍ به بیل لی کې یو کډي به بیر لی بیل لیږي ساسي پاړه باندې د پاکستان حکومت هم داسې پریکړه کړې ده چې ساسي داسې به بیل زی کډي بم بیل زی
نامو خو بس چې راتلو لمن خو د مخ سره د جګ کول راوي شو لای تاونه ډیر بد حالت کې پاکستان کې تا او دلته چې دا کمپونه جوړ شي دي په تو خام کې دي ځنه کې نو حکومت نن دا ډاټ راکې شي مشکل نشته تاسو او به موږ د دې په حساب سره چیکین کوو او تاسو چې کوم بس دي او موږ کوم نور پاکستان د حکومت سره به تاسو موږ غیر راو شړو نور چې کوم همدردي او یا
ابرار صاحب ساسي پیدایښت پاکستان کې شوې وکړه رستې وکړلونکي پاکستان ته تللی وای
نمن په ورسته کلونو کې تللی پاکستان ته خو ډېر وخت نمن غل ټول تقریبا زنګ ارت کال لکه دوه کال لکه
دلته د طالبانو حکومت درته څوي دوی به تاسو ته خدمات برابر کړي او د غدري ورځ چرغلی استي سرپنات زی لري کنه خپلوانو کړه بزي یا کورم په کرایاني ولیدا
مو خو کرختیا او چاغه زنانه خو کوم یو ول نو لسمه ټول خپلوانو مې اوسول نو هغه زنانه مر انتقال کړي نارینه چې کوم وسوار او مجلس ته حکومت مون سره د حکومت کوږي په دې خاطر مونږ د ایثار و کوم تر خام کې ترسو زکه چې موږ دا و مزه دا راکه چې موږ تاسو سره کومه کو نغدي پیسې به درکو د کورو په حق معلومات درکو نو وزن تمام سره بل هیڅ واس نشته چې د کورو نه موږ نسو زکه ترګان جی کې د 20 سره پیسې نشته پیسې چې مې ولي اغا د بند شو د دولت نه راپره خو د پاکستانيان موږ سره
ابرار دولت زه هغه افغان چې وای په پاکستان کې خوري مزدوري کوله خو وس د پاکستان د حکومت وروسته پریکړه کړې چې افغانستان ته واوړي نو موله په تورخم کې او د خپل استړیا او کړم په اړه راټول سمو خبريال یو شمیر نور هغه افغانان سره خبري کړې دي چې په پاکستان کې بیا اسناد او کډوال دي او افغانستان ته ستنیدو په حال کې دي
زیارت ولی رالم ضلع جیلم نه روانې ما پختیا ته نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې په زندگی نه دلې پر زندگی مې دلته 43 سال مې تیر کړل ما ته تر اوسه پور نه نشنلې ټیم لا شنه را تر چا کار راکه بچان مې ذلیل از ذلیل میاش د ټیم راکه میاش کې بز کور خرصم کاروبار به خرصم گاډه به خرصم زب سب میاش کې وکم چې تا میاش ما ته ټیم راکه ټول دې ذلیل کړو چاسر به پیسې چاسر باندې اوس ما تخپل کور نه ده من خپل صبح نه درته معلومه زه تا و شرلم بلار مې دلته پیدا رور مې دلته پیدا نو دومره خو باید وکی کنه چې دستي دستي کارو کې ماشومان پکې دي بیماران پکې دي هر رقم خلق پکې دي
زمانوند محمد زمان مونګرالو ته راول پینډی نه په دې سره سره زمونږ ډېر زیات مشکلات چې هغه مونږ ډېر کم ټیم راکو زه هر سپا دي شو وزدا چې کم کورونا مونږ سره تقریبا روان دي هغه ډېر داسې دي چې هغه سرپنا نشته الته دغه کورونا نشته زمکه نشته او دا داسې اندازې نه لګي چې زمونږ د کم ملک نه کم دیته هغه دا داسې محسوس دي چې پاکستان زمونږ ملک دی او پاکستان نه مونږ روان یو نو کم ملک ته ځو
زمانم جانګیر خان دی او د ګوجری والے راغلی او اوس روان جلال آباد ته عمر مونږ نه به راځي د پنجاب
ها
عادل تاول زلواري مو وطن ته
نو تا ته وسنګ خکاری
نو چالت لاړو مې پته لګي کی چالت بچا حالات یې سو حساب کتاب به
سکار ژوند کا
زینان بایوم څه سامان پات شو لکاو څم راغون کو څم تا پنجابین دم پر غوشته اتبار ان کا سال لجدا روز مو سامان دے دا خرج کيو پیسې ودرا راولې گئنو دا غوې چې ګوز دا ولدار بیگانه ولاری مشمانان دی دا مشکلات ډېر او با چې ودې بندوبست نه موږ خپل روپې ورکو
سوابر خان پینډای نه نګرار ته څمنل رجال تلاش صبح کوز ته هم لګه مزدوري مزدوري کوله دېډم کوله بچولم نه پخه پیدا کوله هڅه تلاش نه مزدوري شته د خښ سابل جمع امر روان دي نه سرپنای شته نه بستره شته دسي
اوس دې رډو ته د خپل سیمو حال ووایي دا سدی رډو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145
ازادي رادیو څلروشت ساعت
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي اوریدل شي اوس هم راځي د اغه کډوالو افغان ماسلانو ستونزو ته تمکی ګوچی په پاکستان کې په زده کړو بوختو خو او چې له پاکستان څخه د اجباري استل کېدو لګواخ سره مخ دي د خپل زده کړو راتلونکو تام اندېخمن دي تفصيلي په دې ریپورت کې اورو
له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو کې ډیری هغه افغان محصلان هم شامل دي چې د پاکستان په بیلابیلو پانتونونو کې زده کړې کولې افغانستان ته یو شمېر تازه راستن شوي دا محصلان وای دوی د خپل زده کړو په اړه له نامعلوم برخلیک سره مخ دي سهیل چې په پاکستان کې د پانځي محصل وازادي رادیو سره د خپل زده کړو د دوام په اړه اندېښنه داسې شریکه کړه
ما خپل دلته د ټپ پانځه شروع کړې او ډیر په خواري او ډیر په سختې مې یو ځای ته رسول او غریبي وا سختې تنګي او لګیم تیر کړې په ځان باندې اوس چې افغانستان ته رالو دیو نامعلوم برخلیک سره مخ یو زمونږ د لیلیه مشکل چې از د حاصل ورته د لیلیه ورته وی مونږ با رسیدګی شو کړی نو شو کړی مونږ د ننګرهار ولایت په لور پرتی ولسوالۍ ګوشتک یو سیګو دا غیزن چې خار ترازو هم کراګان یو مثلا مشکلات اقتصادي ستونزې او دومره کاروبار هم نشته دلته حالات ګډوډ دي کړه کې چندي
عبد القادر بل حق افغان معاصر دی چې تاسو له پاکستان نستون شوی دی او وای سملاسي د کاری زمينې نشټون د پانتون ترمنس د کریکولم تغیرات او پانتون ته رسیدنه به تر نورې زده کړې پاتې کړي هغه ازادي رادیو ته وایي
کراچی یونیورسيټي ته اپلای وکړه چلته زما تقریبا پنځم سیمسټر او پنځم سیمسټر نه زما دغه سي تعلیم نیمګړې پات شو او حتی زما تر زامن دیلته چې هغه تقریبا یو تر زوی می چې هغه فیفت سیمسٹر پیپر روان وی ایگزام روان او غیم دا نن کړي وکړلې و غیم را روان شو
د پاکستان موقت حکومت لخوا د غهیوات کې ناقانونه کډوالو ته ورکړل شوې مهلت پرون پای ته ورسید په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت مطبوعاتي دفتر نن ویلي چې لته یې وي میاشتې راهیسې یوازې د تورخم لارې شاوخوا 1,500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي دا چې د طالبانو حکومت تازه راستانه شوي محصلانو ته کومې اسانتیاوې چمتو کړي دي او دوی به په کوم سیستم په پوهنتونونو کې ومني په دې اړه مو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ته ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت علمي معین لطف الله خیرخوا تېره دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ټول هغه افغان محصلان چې په زور ایستل کېږي دوی به یې سوابقو او تحصیلي اسنادو ته په کتو په اړونده ډیپارټمنټونو کې شمولیت ورکړي خو نوموړي د راستنېدونکو نجونو محصلانو په اړه څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې د ډیری هغه کورنۍ چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوالې شوې وې ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې کډوالۍ یو لامل خپلو نجونو ته د زده کړو د زمینې برابرول یاد کړي وو د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره دوی پر نجونو د منځنیو ښوونځیو زده کړې بندې کړې او د تېر زیږدیز کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راوګرځولې دغه شان د نارینه زده کوونکو او محصلانو زده کړې هم له ستونزو سره مخ شوې ځکه ډېر ښوونکي او استادان له افغانستانه ووتل
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شي سی وي
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث لر ازادي راډیو
د بشری حقوقو یو سازمان دی فریډم ناو په نوم باندې ویلی دی چې د طالبانو د حکومت سره یو بندي فعال چې د پانتون پخانه استاد رسول پارسی دی د پښپاړس میاشتو بند محکوم شوی دی نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو
د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو ادعا کړي چې د طالبانو حکومت د پانتون پخانه استاد رسول پارسی پښپاړس میاشتو بند محکوم کړای دی یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه کې ادعا کړي چې د طالبانو حکومت دغه حکم مقدساتو ته د سپکاوي پر طالبانو د نیوکې او د دوی د رژیم پر ضد د څرګندونو په تور صادر کړای دی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي فریډم ناو سازمان د طالبانو د حکومت له زندان څخه د رسول پارسی د ژر تر ژره خلاصېدو غوښتنه کړې ده د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسی شاوخوا اته میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو په ورته وخت کې د اکتوبر په 1 د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو څخه د جولیا پارسی د هغې د زوی ندا پروانی او د هغې د میړه د ژر تر ژره د خوشي کېدو غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو کارپوهانو په دې اعلامیه کې ویلي چې د ندا پروانی د میړه او جولیا پارسی د زوی د نیولو لپاره کوم دلیل نه دی ورکړل شوی او دا چې جولیا پارسی او ندا پروانی په سوله ییزو مظاهراتو کې د ګډون له اساسي حق څخه په استفادې تورنې او نیول شوی دی. دغه کارپوهانو دغه شان خبرداری ورکړی چې خلک باید د مخالف نظر د څرګندولو او له خپل حق څخه د کار اخیستلو ازادۍ بې برخې نشي، او ټینګار یې کړی چې د بشري حقونو مدافعان په ځانګړې توګه ښځې له خطر سره مخامخ دي او د جنسیت له امله تر ډیره په نښه کیږي. اعلام یې زیاته کړې چې د ندا پروانی او جولیا پارسی او د دوی د کورنیو د غړو له نیول کېدو له یوې میاشتې وروسته هم پر دوی د کوم جرم تور نه دی لګول شوی او محکمې ته نه دی وړاندې شوی، او دغه شان حقوقي استازي ته هم د لاسرسي اجازه نه ده ورکړل شوې. په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ماری لاولر، د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ریمل سلیم، او د دغه سازمان د کاري ډلې مشرتابه غړي د نجونو او ښځو د تبعیض په برخه کې د ملګرو ملتونو د دغو کارپوهانو له ډلې دي چې اعلامیه یې ورکړې ده. د جولیا پارسی او ندا پروانی خپلوان او همکاران وایي چې د دوی د وضعیت او برخلیک او د دوی د کورنۍ د نورو بندیانو د غړو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د جولیا پارسی او خپلوان د هویت د نه څرګندولو په شرط آزادي رادیو ته وویل
هغوی باید خوشی شي، دا معلومه نه ده چې دوی په کوم دلیل نیول شوي. لامل غیر معقول او غیر منطقي دی، حکومت بې منطقه دی، موږ له دوی سره هیڅ لاس نه لرو.
د ښځو د حقونو فعاله او د ښځو په ائتلاف کې د جولیا پارسی همکارې پاریسا مبارز آزادي رادیو ته وویل
جولیا جان هم تقریبا نکریم وشد که اینا در زندان هستن، احوالی هم ازشان نداره.
جولیا جان الان نږدې یو نیم میاشتې راهیسې په زندان کې ده، او موږ د دوی د وضعیت په اړه هیڅ خبر نه یو. د دوی کورنۍ چې ورځې هم دوی ورته اجازه نه ورکوي چې لیدنه وکړي.
وجیه حیدری چې د ښځو د خود جوش غورځنګ غړې ده هم ورته خبره کوي.
باید سازمان
ملګری ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان باید دې ته پام وکړي، او د جولیا جانی او ندا جانی د خلاصون لپاره هڅې وکړي څو ژر تر ژره دوی خوشی شي.
ندا پروانی او د هغې میړه جولیا پارسی او زوی یې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا بندیان دي. د دغو اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو د لامل په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت. ښاغلی مجاهد مدغشان د فریډم ناو سازمان د دې ادعا په اړه چې د رسول پارسی په 1400 بند محکوم شوی او د دوی د دغې غوښتنې په اړه چې نوموړی دی زر تر زره خوشی شي هم وپوښت، خو نوموړی زموږ دا پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمان په خپلو بیانونو کې تل د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د دغو فعالانو او اعتراض کوونکو د فزیکي او رواني روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
په غزه کې نن د څو ساعتونو لپاره انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونه داسې مهال په ټپه ودرېدل چې اسرایلو پر حماس وسلوالو بریدونو ته زور ورکړی. په همدې حال کې له غزې لسګونه هغه کسان چې بهرني پاسپورټونه لري د رفاه بندر ته رسېدلی او یوه ډله یې مصر ته اوښتې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
په غزه کې مرسته رسوونکو ادارو نن خبرداری ورکړ چې په مخابراتي او ټلیفوني خدمتونو کې راغلي ځنډ د دوی فعالیتونه له جدي خنډ سره مخامخ کړي دي. د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایل او حماس د جګړې لپاره راهیسه دا دویم ځل دی چې په ټوله غزه کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه پرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایل پر حماس وسلوالو خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا اسرایل ادعا کوي چې تیر شپه په غزه کې د حماس یو لوړ پوړی قومندان او د هغې یو شمیر ملګري وژل دي. د فلسطین روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د اسرایلو لخوا دغه برید د بې ځایه شوو کسانو یو پنډغالي ته نږدې شوی چې لږ تر لږه 50 تنه پکې وژل شوي. حماس هم ویلي چې پر جبلیا پنډغالي د اسرایلو د تیر شپې او نننیو بریدونو له کبله ګڼ شمېر بې ځایه شوي کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرایلو په بریدونو کې تر اوسه له 8500 ډیر فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 21000 نور ټپیان شوي دي. حماس بیا په خپلو بریدونو کې 1400 اسرایلیان وژلي او شاوخوا 240 تنه یې يرغمل کړي دي. بلورتا لزګونه هغه کسان چې بهرني پاسپورټونه لري نن له غزې د رفح سرحدي بندر ته رسیدلي او یو ډله یې مصر ته اوښتي ده. په دوی کې داسې کسان هم شته چې جګړې کې ټپیان شوي دي. د دغو کسانو لیږد د هغه تړون له مخې کیږي چې د قطر په منځګړیتوب د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په داسې حال کې چې له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو مهلت نن د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، له پاکستان د کډوالو د ستنېدو بهیر ګړندی شوی دی. په دې موضوع باندې هم نن هم د خپرونې زیات رپورټونه وو او په راتلونکي کې به هم د ازادۍ راډیو په راډیو او همدارنګه زموږ په آنلاین ټولنیزو شبکو او ویبسایټ کې دا موضوع څاری او تاسو به له تازه معلوماتو خبري. خو وسما مکړی مهمو خبرونه ته. دا ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایله پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو پر بهیر ژوراندېخ نه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې ویان قیصر افریدی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، افغانستان ته په استول کېدونکو کډوالو کې داسې کسان هم شته چې افغانستان کې ژوند ته خطر دی.
هلته په افغانستان کې هم هلته کې هیومن رایټس چیلنجز دي، هیومنیټیرین چیلنجز دي، جنکو د تعلیم کوم مشکلات دي، مسلې دي. نو داسې پروفایل والا خلک هلته په پاکستان کې شته چې هغه نشي کوي چې هغه واپس بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه موږ دا ګڼو چې هلته کې د هغوی ژوند ته، د هغوی فریډم ته هلته کې خطره کېدی شي.
ښاغلی افریدی وایي پاکستان هغه افغانان هم باسي چې په تیرو دوو کلونو کې دغه هیواد ته پناه وړې او هیڅ ډول اسناد نه لري. نوموړي همدارنګه د پاکستاني پولیسو لخوا د هغه افغانانو د ځورونې پر موضوع هم اندېښنه وښوده چې د ده په وینا قانوني اسناد لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وزل بیا د پاکستان له حکومته وغوښتل چې افغانستان ته د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي او له جبري ستنولو یې لاس په سر شي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو مهلت نن د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او له پاکستانه ورسره د کډوالو د ستنېدو بهیر هم ګړندی شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په رسمي ویبپاڼه د کورنیو چارو وزارت په رسمي ویبپاڼه کډوالو ته ورکړل شوی مهلت وروستۍ نیټه د اکتوبر یو دیرشمه ښودل شوې. خو د کورنیو چارو وزیر سرپراز بوګټي د پاکستان خصوصي تلویزیون جیو ته ویلي دا مهلت د نومبر په لومړۍ نیټه یعنې نن پای ته رسیږي. په بلخ کې د طالبانو حکومت امنیه کمانډانی وایي د داعش درې وسلوال د دوی د استخباراتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. د امنیه کمانډانی ویان اسف وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر شپه د بلخ ولسوالۍ په چار سرکه سیمه کې رامنځته شوې ده. داعش د طالبانو له حکومت سره وسلوال مخالفت کوي او وخت ناوخته د طالبانو او ملکي افغانانو پر اهدافو بریدونه کوي. دوی شاوخوا درې اونۍ وړاندې د پولي خمري په امام زمان جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید مسؤلیت هم واخیست. هغه برید کې لږ تر لږه اووه تنه ووژل شول او اولس تنه نور ټپیان شول. دا داعش وسلوالې ډلې تازه په کابل کې هم د یو برید رپورټ چې تېره اونۍ ترسره شو په غاړه اخیستی. له غزې نه د بهرنیو اتباعو لومړنۍ ډله او یا هغه کسان چې ژور ټپي شوي دي نن مصر ته ورسېدل. د دغه کسانو لیږد د مصر، حماس او اسرائیل ترمنځ د هغې هوکړې له مخې کېږي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. رویټرز خبري اژانس د مصر رسنیو او سرچینو په حواله ویلي چې دا کسان د امبولانسونو په وسیله د رفح پر بندر مصر ته بیول شوي دي. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو، د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. د دې اونۍ د سپورت پروګرام ته راځو. د تاسو او د هم د لوبو له میدانه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادۍ راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه درنښت او هرکلی زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو میدان او نیز سپورتي خبرونه اوري د کرکټ نړیوال جام او د افغانستان ملي لوبډلې پرله پسې بریاوې تر انګلستان او پاکستان وروسته سریلانکا ته هم ماته ورکړه هندستان لا هم په نړیوال جام کې ماته نه ده خوړلې او خپل ټولې سیالۍ ګټلې دي د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافی په تړاو تازه اعلان کړی دی چې په اړه درته رپورټ لرو د فوټبال د نړۍ مخکښ لوبغاړی لیونل میسي یو وار بیا د سرو زرو توپ ګټلی دی د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې دا ځل لیست اے سیالۍ پیل شوې دي د افغانستان د آزادو مبارزو دوو لوبغاړو روانه ونې خپلې سیالۍ هم ګټلې دي او په خبرونه کې به درته د کرکټ د نړیوال جام په تړاو ځانګړې مرکه هم خبره کړو را سره پاتې شئ پیل په نړیوال جام کې د افغانستان له دریمې بریا څخه کو افغانستان د کرکټ نړیوال جام یو بل په خواني اتله لوبډله سریلانکا ته هم ماته ورکړې ده د په نړیوال جام کې د افغانستان شپږم لوبه او دریم بریاو افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان هم مات کړیو سفی الله ستانګزه او نور جزئیات
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماته ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هلي ژوندې وساتلې لوبه بیګا د هند په پونه خار کې وشوه افغانستان وته د سریلانکا د ټیم لخوا د 202 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړی
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
Afghanistan de cricket de military team sar rozun ki Jonathan Trott tar lobi urusta de Afghan lobhaaro de kho lobo de ilat paada yewi pukhtani pa jawab ki wel Afghan lobhaari de bakht aw talib pe hisab na lobigi balki pa bashpar plan aw wartya sara maidan ta kuzigi.
And so when it comes to match day it's not just sort of rock up and it's
کله چې د لوبي ورځوي خبره بخت او تالیت نه پریږدو بلکې په دې باور یو چې لوبغاړي میدان ته کوزي کې چې خو زليګا ورتیا لري او په دې هله لوبي کې چې خې منډي جوړی کړی او همداسې مورال نور مهم راتلونکو لوبو کې ولري
له
سریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو خو زلید هغه چې تر یوې لوبي د می ورسته بیا ټیم تر هغه لې وټوانید څلور وکټې واخلي او د لوبي غوړه لوبغاړي هم شو داغه تر څنګ مجیب الرحمن دوا راشد خان او عظمت الله یو وکټ واخیسته یو لوبغاړی رحمان الله ګورباس او یو بل لوبغاړی ابراهیم زادران رن اوټ یا د منډي پرمال اوسوځول په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 201 منډو ټول کړ چې د توپوهنې لپاره مساعد ګڼل کېده د افغانستان لپاره په جواب کې کڅام پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګورباس په هیڅ منډو اوټ شو خو ورسته ابراهیم زادران نه دیر او رحمت شاه 25 منډي وکړي د دوی تر سوځیدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 55 او عظمت الله دریاویا منډي وکړي او لوبي وګټله افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول اووم ځای پنځم مقام ته پورته شو همدارنګه د افغانستان ران ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو خو لا هم په منفي کې پاتې دی ران ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي د افغانستان بل لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په درېمه په لکنو کې له هالند سره ده د ملي ټیم سر روزونکي جاناتن ټروټ له هالند سره د لوبي په اړه وویل
The Netherlands is our next game they've
زموږ روانه لوبه هالند سره ده هغه تر دې دمه ډیر ښه لوبي دلی خای یو سخت لوبه مخکې ول روخ په نړیوال جام کې مهمه نه ده چې چا سره لوبي کې ځکه لدی ورسته هر لوبه سخت ده موږ هالند سره لوبي لپاره ځانونه چمتو کوو افغانستان له هالند سره 15 واره تر دې مخکې لوبي کړی چې څلوري تری غټلی افغانستان پر روان نړیوال جام کې لشپګو لوبو درې غټلی له پاکستان انګلستان او سریلانکا خو پر هند بنگلاديش او نیوزیلند یې بایللی د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبي ته د وتلو لپاره باید لپاتې دریو لوبو چې د هالند جنوبی افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخه په لوړ توپیر وګټي
هندستان پر روان نړیوال جام کې لا هم کومه ماته نه ده خوړلې او خپل ټولې سیالۍ ګټلې دي یا د لوبډلې د نړیوال جام د نیمه پایلو به پړاو ته هم لار پیدا کړې ده هندې لوبډلې تر دې د مشپک سیالۍ کړې دي او ټولې ګټلې دي کوربه هندستان تر دې د افغانستان انګلستان بنگلاديش استرالیا پاکستان او نیوزیلند ته ماته ورکړې دي دوی خپل پاتې درې نورې سیالۍ لندرلند سویلي افریقا او سریلانکا سره تر سره کوي هندستان اوس مهال 12 نمرې لري او د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې ځای نیولې ده بل نورتا د بنگلاديش ملي لوبډلې د اکتوبر په 18 نیټه پر پاکستان تر بیلات وروسته لومړنۍ لوبډلې شو چې په دې نړیوال جام کې لپاره مختک پاتې شو بنگلاديش پاکستان ته د 202 منډو هدف ورکړو چې پاکستان د درې لوبغاړو په سوځیدو سره په درېشم اور کې پوره کړ. یاد لوبډل شپږ پر لپسې سیالۍ وبللې. یوازینې لوبه چې بنگلاديش ګټلې وه هغه د اکتوبر په 8 منیټه د افغانستان پر وړاندې وه. نیدرلند هم وکړای شول چې په ستر توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړي. دا په نړیوالو جامونو کې د بنگلاديش لپاره تر ټولو ناکام نړیوال جام وبلل شو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغان کرکټ ادارې د کورنی کرکټ څانګې له لوري د سږنی کال پلان شوی لیست ای یو ورځنۍ سیالۍ هم پیل شوې. په دې سیالیو کې ګډو لوبغاړو ښې وړتیاوې ښودلې دي. دغه راز د کورنی کرکټ پر نوموتو لوبغاړو سربیره په کې ځینې ملي لوبغاړي هم لوبه کوي. جزئیات امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 9 نیټه د غازی امان الله خان د ورځنیو لیست ای سیالیو ټورنمنټ پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلي یا د سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د سپینغر، مساینک، امو، بند امیر او بوست زونونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره په کې د کورنۍ کرکټ مخکښ لوبغاړي هم برخه لري. دا د لیست ای سیالیو شپږم پړاو دی او په لومړي ځل په هره لوبډله په کې 8 سیالۍ کوي. د دې سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم ګډون کړی و. د دې ټورنمنټ د پیل سیالۍ د مساینک او امو لوبډلو ترمنځ وشوه چې د درې وکټو په توپیر امو لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې د امو لوبغاړی عبدالواسع په توپوهنه او توپ اچونه کې ښه لوبېدله و چې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې سپینغر د بند امیر پر وړاندې لویه بریا ترلاسه کړې ده. بند امیر یوازې په 8 منډو خپل ټول لوبغاړي اوټ کړي وو او سپینغر هم د 5 وکټو په تاوان هدف پوره کړی و. سپینغر ته ابراهیم عبدالرحیم زی و لوبغاړي اوټ کړي وو. نوموړي د خپلې دې وړتیا ښودلې په تاړه ویلې دي.
په اول ځل دا چې په لیست ټورنمنټ کې یا په لیست او لوبو کې مین اف د میچ اخلم نو ډیر زیات خوشاله یم. او دغه سی فاست بولر خو پرفارمنس کوي، دغه سی وکټ نو هغه نور آینده نسل چې کوم دغه یا کرکټ شروع کړي یا کرکټ کې غول پاره یو مثبت انرژي ورکړي تر څو پورې دغه وکټ سپورټ دي کو ګور دي نو مخکې ویل کېدل چې ټول وکټ د افغانستان بیټنګ لپاره دی. خو دغه لیست او فاست کلاس کې ډیر ښه وي د بولینګ لپاره. نو هم دغه انرژي د چې نور نو ځوانانو ته مون ته انرژي راکړي چې نور هم کرکټ کې مخکې لاړ شو او ته انرژي
د ویلو دا چې د دې ټورنمنټ پایلو به بعد اکتوبر په 6 نیټه وشي.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د روان 500 نړیوال جام د سر و لوبډلې راتلونکي چمپیونز ټروفی ته لار پیدا کړي. دا ځل ټاکل شوی چې د چمپیونز ټروفی سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. پاکستان چې د دې سیالۍ قربتوب کوي نو ځکه وار له مخې په چمپیونز ټروفی کې شته او نورې لوبډلې به ورته له همدې نړیوال جام لار پیدا کړي. اوس مهال داسې بریښي چې هندوستان، سویلي افریقا، آسټرالیا او نیوزیلینډ یا د ټروفی ته لار پیدا کړې ده او افغانستان کله نیدرلینډ خپله سیالۍ وګټي نو لا به د ټروفی ته ورنږدې شي. دا ځل چمپیونز ټروفی په 2015 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. په وروستي ځل چې دا ټروفی په انګلستان کې ترسره شوې وه پاکستان په پیلو به کې هند ته ماتې ورکړې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
له کرکټ وراخوا د افغانستان د آزاد سیالۍ او دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او عبدالعظیم بدخشی خپل سیالان مات کړی دي. خاغلی هوتک د اکتوبر 28 نیټه د روسیې په مسکو ښار کې خپل قرغیزستاني سیال په دویم راوند کې تسلیم کړ او بریا یې وګټله. دغه راز خاغلی بدخشی بیا په هندوستان کې د جنوبي کوریا له سیال سره لوبه کړې و چې د لوبې په 2 ثانیو کې ناک آوټ کړ او بریمن شو. د افغانستان د آزاد سیالۍ یاد لوبغاړو تر دې وړاندې هم ګډې سیالۍ ګټلې وې. او اوس د فوټبال ډګر د ارجنټاین د فوټبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسی د اتم ځل لپاره د سرو زرو توپ وګاټه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې شپږ 10 کلن میسی وروسته له هغې دغه جایزه وګټله چې لوبډلې 2022 کال په قطر کې د نړیوال جام اتلولۍ ته ورسوله. د خزینه فوټبالرانو په برخه کې د سرو زرو توپ جایزه د اسپانیې د ټیم لوبغاړي ایتانا بن ماتی ته ورکړل شوه. دوی ته دغه جایزې په پاریس کې ورکړل شوې دي. له میسی پرته تر اوسه هیڅ یو لوبغاړي له 5 ځلونو زیات د سرو زرو توپ نه دی ګټلی. کریستیانو رونالډو دغه جایزه 5 ځل ګټلې ده. او د برتانیې د سوکوهنې اتل ټایسون فیوري د اکتوبر په 9 نیټه د کابل پر وخت سهار وختي د کیمرون هیواد د آزادو سیالیو اتل فرانسیس انګانو ته ماته ورکړه. یاد سیالی چې په درانه وزن کې ترسره شو د کمربند غټلو په موخه د سعودي عربستان پر ریاض خار کې و. تر لس راوند لوبي ورسته یې پایله د فیوري په ګټه اعلان شو. تر یاد سیالی ورسته خاغلی فیوري وویل چې دای په تیر لس کلنه لوبي ژوند کې تر ټولو سخت سیالی و. فیوري تر دې وړاندې هم ډیر ځلې سیالی کړې دي خو ټول یې ګټلې دي، لیکن خاغلی فرانسیس د لومړي ځل لپاره د سوکوهنې سیالي ترسره کړه. د یاد سیالی په تړاو په یو خبره شوي ریپورت کې ویل شوي دي چې خاغلی فیوري ته د دې سیالۍ د ترسره کولو په پار تر 50 میلیونو امریکایي ډالرو ورکړل شوي وو.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټه څلوریزي او شپږیزي له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good i was going to say superb but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټلویزیون پاڼه مهیروي.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو زمنګ د خبرونو او ریپورتونو برخه بشپړه شو او سترته ځانګړي مرکه خبرو. دا ځل مو د افغانستان کرکټ په خواني ملي لوبغاړي دولت خان احمدزي سره په روان نړیوال جام کې د افغانستان په ورسته او لاسترړونو او راتلونکو لوبو خبرې کړې دي. لاغمو په پایل کې پښتنې دي چې د سریلانکا پر وړاندې یو اربي افغانستان دویمه توپوهنه غوړه کړه او په ډیر اسانۍ هدف پوره کړ. څه لږ دی چې افغانستان په توپوهنه کې یو دم مثبت تغییر وکړ؟
د سریلانکا خلاف کوم فیصله و ډیر زبردست و، ځکه چې په دغه خار کې ډیو چانس ډیرو د شبنم د ماخام نروسته د ډیر شبنم د ورېدو امکان و. نو ماغه سیبوسو سریلانکانو بال بیا نه بریک کېده نه سوینګ کېده او د موږ بیټسمنانو لپاره د سیستونز نه ښکاري دي سی یا د بال سوینګ سی یا د بریک سی، نو دا یو بهترینه فیصله سوې وه. دومره خبره دا ده چې د افغانستان په بیټسمنانو کې یو روحیه یو کانفیډنټ پیدا شوی. دوی په دې باندې په دې عقیده سوي دي چې دوی کولای شي غټو ټیمونو ته ماتې ورکړي، دوی کولای شي ښه بیټنګ وکړي، دوی کولای شي ښه بالینګ وکړي، دوی دا غی اعتماد حاصل کړی دا چې دوی فیلډینګ وکړي او هر څا ته ماتې ورکړي. د ماتې نورو ټیمونو ته د ماتې ورکولو او د میچ د ګټلو اعتماد وس دوی سه دا حاصل کړی. دا مثبت تغیرات دي. نور مثبت تغیرات ټیم کې دا دي چې د بیټسمنانو سټرایک یو دا دی انډیا کنډیشنز منګلک سوټ کوي، د منګا د بیټسمنانو سټرایک ریټ ډیر وسره خسوي. د موږ ټیم کې بیټینګ آرډر کې کوم تغیرات راغلي غو ډیر فرق راوستلی. اکرام علي خیل را تک فرق راوستلی، د عظمت مخکې راوستو فرق راوستلی. نو دا د سر ډیسیژنونو او فیصلې سه بي دي چې هغه ډیر پر ځای او بهترین دي. سه د ټیم مورال سه د هایدا او روحیه یا عقیده دا د سیمنګ غټای سو دا یو ډیر مثبت تغیر راغلی دی. او په ټیم کې وس د غټي فائدم دا بي سی یو ټیم متحد کوي. نو ټیم د موږ سره دا وس یو د سیم متحد غونټی ښکاری او په ټیم کې یوواله ښکاری.
احمد زې صدر ته وای کوم بدلونونه د افغانستان په ملي لوبډله کې دومره مثبت تغیرات راوستل؟
د ما پاین باندې سیدا 15 د سی تغیرات راغلي دي. شروع بیل اکرام علی خیل نو کومه د اکرام علی خیل راتګ ټیم ته ډیر مثبت تمام شوی ده. د ګربز بیټینګ دی تغیر سره کړای دی اکرام علی خیل راتګ سره. بل اکرام علی خیل چې دا د سی یو بیزی بیټسمن ده سه 1-2 سنگل یو خامخا په سر سایکریټ باندې ټیم ته لوب کوي. په دغه ځکه مونږ ډیر سټرګل کاو. بلکه وایم د عظمت راتګ مخکې بیټینګ کې ډیر مثبت ده. درېمه خبره دا کوم کومه چې مونږ ما د عشمت او د رحمت د لوبې لږ تیزواله یو لږ خپل سایک روټیټ او د دوی فوم نو دا ټول هغه شیان دي چې ټیم کې ډیر مثبت تغیرات دي. بل د سریلانکا خلاف ما ولید کپتانی کې ډیر مثبت تغیرات دا اوسه د بالرانو پارتنرشپ ډیر زبردست وو. د بیټسمنانو خلاف هغه بیټسمنان ډیر ټارګټ سی وو، د هر بالر په خلاف باندې مغه بالران ډیر زبردست استعمال سو. دا لږ لږ تغیرات سی وو دا په ټیم کې راغلي. ټیم سه دا ډیر متحد وو او ډیر تر اخري بالا پورې فایټ کوي لګیاي او په دې په حساب دي چې تر اخري بالا پورې به نه په بیټینګ کې میچ پریدو او نه به په بولینګ کې پریدو.
د اشمت الله شهیدی لوبډل مشري او رول په لوبډل کې څنګه ارزوي؟
بالکل اشمت شهیدی سی دا تر اوسه پورې عمره لیډینګ فرام د فرنٹ نه کوي، خو له تیر وخت نه وسه دا ډیر خسوي ده. خسوی په دې د سری بولینګ چینجز ډیر خسوی دي بیټسمنان ټارګټ کوي فیلډ پلیسینګ یې کافی فرق کړی دی فیلډ پلیسینګ کوي سي خو دا سي د پرسنلټی او ډې زیات نالج نه لرلو دا کومه پرسنلټی دا د دې باعث دي چې دا باید ډیولپ کړي کمیونیکیشن بل برخه د کپتان د پاره ده نور زنه مر سره د ګراوند دی باندې بس د سمره کپتانی کیږي عمر په ګراوند کې دیننه نه کیږي چې هغه کې پلانینګ کولی ټیم میټینګز کولی هلته غږیدلی هلته پلان جوړولی انډیویجوال اکاونټ سره کیناس دیلی دیری والک رول معلومولی دا ټول شین له ګراوند نه دی باندې کیږي په غو شر نه خبر خو ګراوند نه دیننه سده وس لک ډیولپ سوې د لبخانه خخکاری
خلک تر ډیره د دې بریا او ترشاد د مشر روزن کې جانتن ټراټ لاس بولی هم دغه سده
نه بالکل زله دې سره ډیر زیات اګری نه ما ځکه دا کنډیشن او دا پیچنه سدي د موږ ټیم سره د موږ د ټیم په طبيعت یا د موږ ټیم ډیر زیات سوټ کوي سپین بالران تم کومک کوي بیټسمنانو سره دا بال ډیر سده ډیر زیات پیس تر سره ناراضي دی راکوریټ باونس ده نو موږ سده بیټسمنان هغه غلطیانې وس هم ستاکی خو د کنډیشن لوجنه دوی ایکسپوز کیږي نه مطلب د باندې هغه غلطیانې سده دومره نه راوځي لکه شارټ پیچ چې موږ پخوانو سوالی زم دومره وس اکوریټ وس هم نه سوالی اب بعضی بیټسمنان بریکر نیسلو بولی وس هم نه سایکوریټ کولی نو بعضی فیلډینګ هم سده ډیر زیات فرق نه ده کړی سینې موږ فیلډینګ نه خسي فټنس هم په مېغه لیول ده فټنس هم ډیر زیات فرق نه ده کړی او د کنډیشن د ډی سوټ کولو لواج نه د موږ ډیره غلطیانې پټې دي کچې ته کنډیشن بدل سو بیا به موږ بیا دواری ایکسپوز سو ځکه چې نو جاناتن فروټ تازه ډیر زیات کریډیټ نسم ورکولای ټول کریډیټ سدا زلوبغاړو ته ورکوم لوبغاړي چې دی په خپل باندې راجک سو او په ډیر کم وخت کې ځانته تغییر ورک لدې نشل ورځې مخ کې موږ څه حالو په سورنځو او ټېدو نو په شل ورځو کې یو کوچ د سنسي یو تغییر ورکولای د لوبغاړو خپل مهنت او د کنډیشن وجه ده چې موږ سوټ کړي بل دغه بل شي سده د کمپلان سده دا د سکول لیول پلان د لاس اور کې دومره او شل اور کې دومره او دا خو د سکول لیول په خلکی او بیا سده کمپلان سده د ما په نن باندې باید په هغه کې کې خودل سی په پویلین کې ډګ اوټ کې باید د ټول دنیا لمخې نه او میډیا ته باید دغه پلانینګونه او دا شین باید راونه استل سی سی ته په د باندې ګراوند کې شي
په مخکنیو سالیو کې د افغانستان ډیت بولینګ ډیر ترنیوکو لاندې او خو د سریلانکا پر وړاندې بیا دا برخه هم ډیره ښه شوې و
نو صحیح ډیت بولینګ مال تر اوسه پورې د منګلا نه د ډیولپ شوی دا سي د مخالف ټیم وکټ او بیټسمنان په ډیت اور نه کې تر اوسه پورې منګا تا غا د سي بیټسمنان لاندې دی ولاړ موږ د پاکستان خلاف یو افتخار سده و درید او افتخار موږ نه کافی رنزونه وکړو په ډیت کې بیا نو تر نورو ټیمونو بیټسمنان مخکې اوټ شوی دي هغه بیټسمنان چې په ډیت کې بیټینګ کوي یا وهل کوي هغه نو څه پورې موږ ته نه دی ډیر مخامخ شوی موږ لا ډیر زیات کدا چې مخصوص موږ به بیا د موږ فاست بالینګ ایکسپوز سی خو وکټ سی دي خوشبختانه مخکې سپینرانو شروع کی او ټیګي اخر کې بیا موږ سره ټلندرانو ته بالینګ کوو چې هغه ته ټلندر ته په ډیت کې بالینګ کول ډیر مشکل کار نه
افغانستان بل سیالي لند نیدرلند سره کوي سیالي اسانه ده او کا سخته
نه نیدرلند سره د موږ سیالي هیڅ کله اسانه نه ده د نیدرلند بیټسمنان پرېشر په موږ باندې ده او نیدرلند سه دا بیټسمنان بد نه دي ډیر بیټینګ کوي او ډیر منظم ټیم ښکاری سپین بولینګ هم بد نه ده فیلډینګ ډیر ښه ده لکان ډیر فټ ښکاری د مو خلاف باغه په ګراوند کې 110% خواري کوي میچ به موږ سره ډیر ټف او سخت میچ کوي نیدرلند
لاړلی او سویلی افریقا سره سیالي خلک سخت بولی تاسو په تړاو څه نظر لرئ
بالکل سخت دی موږ اخیری دوا سیالي سره ساوث افریقا او سویلی سره دی بالکل سخت دی وجه دار سی دغه فاست بولینګ سی دا ډیر کوي فاست بولینګ سایډ لري بیټینګ هم سایډ هم خدا فیلډینګ کې ډیر خدي او فاست بولینګ برخه سی دا ډیر کوي برخه ده دواړو ټیمونو سی دی فاست بولینګ برخه سید بیا بدلته د منګه د بیټسمنانو میچ وی کڅ هم سپن بولینګ باندې منګ بر لاسه وی او د منګه میچ باندې بیټسمنانو تر بیټسمنانو پوری سی منګه د سی بیټینګ یا دغه د بیټینګ دغه ریدم منګه ساتای سو کنه د منګه اصل امتحان سی دا د استرالیا او د ساوث افریقا خلاف ده سی منګه څومره سټرایک روټیشن څومره زبردست ساتای سو یا چیسینګ څومره کوي سو یا د غبالرانو مقابله کولای سو نو د منګه د بیټینګ د برخه د تیاری او د پلانینګ او د هر څه معلومات به د ساوث افریقا او د استرالیا خلاف وسی
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمونږ د دې ونې سپورتي خبرونه هم دومره وا پای ته ورسیده. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ته جنگ راوړي. دا فازلو یان زم خورانو کور ته جنگ راوړي. دے بنگلے پخیز مند خاور کڑی ورانا سوا دیر شپی راونان پا دنیا گئی زندگی گرانا سوا دے بنگلے پخیز مند خاور کڑی ورانا سوا